ازادي رادیو او ریاو سمي و نړیواله موضوع دی بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر متيو الرحمن نظامي دغه جنگي جنایتونو په خاطر چې څو لسیزه مخکې تسره کړیو د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. تفصيلي د اسما سرون پر پورت کې
د بنگلاديش ته جماعت اسلامي ګوند مشر له اعدام کېدو وروسته نن چهارشنبه خبرته وسپارل شو. دریاویا کلن متیو رحمان نظامی په 1991 میلادی کال له پاکستان څخه د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې په لړ کې د جنایتونو په تور محکوم او اعدام شو. متیو رحمان نظامی د شپې په 12 بجې او 10 دقیقې د پلازمینې ډاکې په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. په داسې حال کې چې جماعت اسلامي ګوند د پنجشنبې د ورځې لپاره عمومي اعتصاب اعلان کړی دی، د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان وویل د هیواد په بېلابېلو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. متیو رحمان نظامی د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د جنایي جرمونو په ځانګړي محکمه کې د انسانانو د ډله ییزې وژنې، جنسي تیری، د مذهبي کرکې د خپرولو او د نه میاشتنۍ جګړې په لړ کې د بشریت پر ضد د نورو جنایتونو په خاطر په اعدام محکوم شو. جماعت اسلامي ګوند په هماغه وخت کې د بنگلاديش چې ختیځ پاکستان بلل کېده له جوړېدو او خپلواکۍ سره مخالفت کاوه او په جګړه کې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله. نظامی د جګړې په مهال د البدر د بیرون کېدلې او د جماعت اسلامي د محصلانو د اسلامي فدراسیون مشر و چې د بیوستي ملکیانو پر ضد د پاکستان د پوځ ملاتړ کاوه. نوموړی له 2000 میلادي کال را پدې خوا د بنگلاديش د جماعت اسلامي مشر و. د 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2006 میلادي کال پورې د پخواني صدر اعظم خالد ضیا په حکومت کې وزیر و. پر نظامی په 2010 میلادي کال د مذهبي احساساتو د ژوبلولو تور پوري شو. لږ وروسته بیا په همدغه کال د جګړې په کلونو کې د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور ونیول شو. د جماعت اسلامي ګوند دغه مشر په 2004 میلادي کال د وسلو د قاچاق په تور محکوم شوی و او د چټاګانګ د یوې محکمې له لوري په اعدام محکوم شو. د جماعت اسلامي مشر په خپل کلی کې چې د بنگلاديش په لویدیځ کې له پلازمینې ډاکې 100 کیلومتره لري په پاپنا ولسوالۍ کې دی خاورو ته وسپارل شو. د مړی له اعدامېدو سمدستي وروسته د ملیشه ځواک په بدرګه پاپنا ولسوالۍ ته ولېږدول شو. د جماعت اسلامي تقریبا ټول مشران په جنګي جنایت تورن دي.
ازادي رادیو اوري د نوي حکومت د اداري فساد له منځه وړلو د هڅو په اړه مو ډیر پیغامونه راستول دي. بیلګې په توګه دولو وبخې ځکه وخت نه لرو. محمد قاسم له قندار لیکي فکر نه کوي چې د اشرف غني حکومت د په دې برخه کې جدي عمل کړی. عبدالرحمن قنداري هم لیکلي دي چې د ګمان کوي چې نوي حکومت په سلو کې 50% د فساد پر ضد اقدامات کړي. یوه دنیا مننه وړاندې د اساسي او بشري حقوقو 19 پروګرام د تخپرو خو اوس یو بحث لري. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي؟ دا بحث اسد الله لودین کړی دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د طالبانو د پسرلنې عملیاتو له پیل سره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز کې جګړو زور واخیست. په ملي شورا کې د کندوز یو شمیر استادو او عام خلکو دا اندېښنې هم درلود چې ممکن کندوز بیا د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويږي. ازادي رادیو هم داسې یو لړۍ پیل کړې چې د هیواد په هر ځون کې د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي د هغه ځون له امنیتي مسؤلینو سره خبرې وکړي. نن بحث مو هم د شمالي ولایتونو په ځنګړی توګه کندوز امنیتي وضعیت ته ځنګړی کړی دی. موږ په دې بحث کې په شمال کې د جګړې پر مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې پر اغیزو خبرې کوو. را سره میلمانه دی په شمال زون کې د شاهین قول اردو قمندان جنرال عبدالحمید ورداګ او امنیتي کارپو عمر شریفي. باید وایم چې ښاغلی شریفي له موږ سره په سټوډیو کې دی او جنرال عبدالحمید ورداګ د ټلیفون په کرخه را سره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته ښاغلی که زموږ هغه غوړی مهرباني وکړي په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړي.
شمالي ولایتو کې د څنګه سره چې د موږ د مسؤلیت سره د نو ولایت دی، بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب، تقریبا اوس ابتکار عمل دی امنیتی قوتو په لاس کې دی. د دې ښې امنګۍ په صورت کې دښمن هغه ته تلاشي وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل په روزایو کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پروسه کال بعضې ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا بعض دستاوردونه ولری فاغل سو نشوله مخکې دې نه چې دوی عملیات شروع کړي موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره، د کندوز امنیتي وضع د سیشاو خامیاشت وړاندې ډیره کړکېچنه و، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو لاس ته ولویږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حملې د وسلوالو مخالفینو شنډې کړې، څه ډول مو شنډې کړې، څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت یو څه تر کنټرول لاندې راغی؟
موږ د کندوز په شاوخوا کې عملیات درلودل چې دوی مخکې تکرار کړ چې دوی عمري عملیات اعلان کړل او بس خپلو طریقات ته یې دوام ورکړ. موږ استقامت شمال شهر کندوز کې چې د الچین صاحب ولي په دې کې عملیات درلودل، قام زمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ، په هماغه استقامت باندې چې دوی عملي شروع کړې وې هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه وره لاله د دې عملی په شاوتم بولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او شمال نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
له دا اوسم د عملی رسن خاص عملیات چې اکثره موږ عملیات شپې دي دا کوو هغه دوام لري او نور د عملیات په اطراف دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بل خواته واړي، په حقیقت کې نن خط مات شو د دښمن اتم دې موافقتونه د دښمن تل پاتل لود نو په دا ساحه کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي.
بله کور
هغه ماده عملیاتي قوتو په لاره.
او جنرال صاحب تاسو ته بیرته راځو، اوس هم په سټډیو کې د سیاسي چارو لکتون کې او د غرض امنیتي چارو لکتون کې عمر شریفي صاحب سره خبرې کوو. شریفي صاحب، جنرال صاحب ورداګو ویل چې اوس په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ نسبتا کم شوې دي، تاسو هم په دې نظر یې چې ناامنۍ کم شوې او که تاسو فکر کوئ چې ممکن وسلوال مخالفین خپل تاکتیک بدل کړی وي؟
با سلام به شما و شنوندگان شما، چیزی که بسیار واضح هست فعلا، چون ما خودم جاتر در شمال باشم وضعیت میبینم، اما فضای ترسی که بعد از جنگ قندوز با وجود آمده بود که گویا طالبا، تروریستا، پاکستانیا پیشرفت خود داشتن و کوشش کردن مناطق مهم در شمال کنترل کردن، اینمی فضای ترس تا حد مهار شده. البته خطر نامنی وجود داره، گروپ های متفاوت با سایز های متفاوت طالبا و دیگه تروریست ها در مناطق مختلف فعالیت دارن، اما یک نیروی رزمنده که به شکل کتلوی بتانه عملیات کنه اونمو بعد از جنگ دوم قندوز تا حد زیاده من فکر کنم متوقف شده، بنان اونمو فضا تا حد من فکر کنم بهتر شده از لحاظ از اینکه اونمو ترس.
بله شریفی صاحب، در موافقت راست پچکی و در افغان امنیتی زواکون عملیات بریالی و در جگلی رهبری خواه او که ساس به نظر در وسلوال مخالفین اولی که ساکال کمزوره وی؟
تصور ما ایست که مثلا صفوف توریست ها ضعیف نبودن. اگر ما ببینیم بعد از او که مثلا عملیات بزرگ امریکا در سال 2010 شروع شد و گفته و پرزیدنت اوباما اعلان کرد که مثلا ما نیروی خود بعد از 18 ماه در 2011 میکشیم، در او زمان ما دیدیم که قسمت زیاد کادر رهبری از این قدمه دوم توریست ها یا از شمال افغانستان و سایل خود برسن دوباره با قدم های بدوم پایگاه از چنگ در پاکستان مدن اقب نشکرن تقریبا برای 3 سال تمام بین سال 2012 تا سال 2015 یک تدارک بسیار عمده در خود پاکستان، چی از دیپوسازی، چی از تعلیم آموزش، به خاطر آمادگی به جنگ بهار سال 2015 در پاکستان صورت گرفت. ما تا حد به طور مثال با وجودی که مثلا سر حکومت وحدت ملی بسیار انتقادات مختلف میشه، اما یک موضوع را ما باید آدم صادقانه باید بگویم که یا تانستن که اونم شگاف اونم خلای را که مخصوصا خلای لوجستیکی را که از خروج نیروهای بین المللی با وجود امر تا حد جبران کرده و تا یک حد دوباره هم نیروهای قطعات مسلح اردو افغانستان دوباره سر سامان بتن. بنان من فکر میکنم که تا حد رهبری بهتر در اردو مخصوصا بعد از شوکی که مردم در جنگ قندوز دید، یک همکاری نسبتا بهتر بین ارگانهای امنیتی و کشفی و در نهایت بالاخره دلزدگی دوامدار مردم از موجود از این گروپ های طالبا و توریس ها باید شد که تا حد وضع بهبود بیافته، اما به ایمان ها نیست که خطر رفع شده، خطر
بله.
وجود داره.
تصویه چه لا هم شمال ولایتونو که امنیتی گواخونه شتا اوز باورسو جنرال سیب تا جنرال سیب در شریفی سیب خبری مواورده چه لا هم په شمالی ولایتونو که امنیتی وضع در قناعت یا در داد ور نده، کوایی چه کمی وسلوال مخالف دل حال تا جنگیگی او څنګه تر څو وخت به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ داسې څه پلان شته چې تر څو راتلونکي وي دوه میاشتې پورې به دغه جګړه بیخي ختمیږي؟
شمال ته خو استاذ خبر یا چې د مخالفینو ډېره توجه شمالي ولایتو ته شوې ده، ځکه چې دلته د اکثریت اقتصادي منافع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دې هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، د دشمن تلفات ولیدل او بیا د وختو کې د دې جرأت دین لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې کدی چې کړي وخت کندز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په طرف کې کندز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوان مخالفین هم جنگيږي. تاسو چې عملاً د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکړئ اوریدونکو ته، چې څوک دی په شمال کې چې جنگ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوان مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګيږي. د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو د بس دی باندې څه پیې دی، کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، مسله مهمات خریداري کړي. دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي کاغذ کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې حاصلخیز ځمکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي، خصوصا په قندوز کې. د دې دپاره دوی ډېر کوشش کوي قندوز ته مثلا د هغه اراضي لاسته راولي او بل سربازګیری کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کوم د دې خارجیان موجود و، خارجیان اکثره د هغه مناطقو دي چې هغه د تروریستانو سلار لري او تروریستان حمایه کوي. حتی هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي، سلاح ورسره کوي، ټریننګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلئ او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلاً دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سګنی کال د حکومت نه دی خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوې سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت زموږ ډېر قوي شوی دی. د قلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفی تیاری راغلی دی، همداسې د پی سي 12 په نامه باندې کشفی تیاری دی چې په وخت پرواز کې هدفونه موږ ته ښایي، کوردینات سره یې ښایي. هغه بر علاوه د هغې نه د 29 په نامه باندې تیاری دی چې بمباز کولی شي، شپږ دېرش ډوله وسله د ځانه سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ور وړول.
بله کور آباد. جنرال صاحب راسره اوسه، ان شاء الله بیا ان شاء الله د بحث په جریان کې بیرته تاسو سره ګرځو. اوس به شریف صاحب ته بیا نو بتور کو. شریف صاحب محترم، لڅ مودې راهیسه د افغانستان د دفاع وزارت او دغه راز د ملي امنیت ریاست چې تقریبا مهم ارګانونه دي دواړه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، خو برعکس د جنرال صاحب خبرو داسې معلومه شو چې امنیتي ځواکونه په خپلو جګړو کې بریالي دي، په وسلوال مخالفینو یې فضا تنګه کړې ده. څنګه ستاسو په نظر دغه رهبری د سرپرستانو لخوا چې اداره کېدلې دی په جګړې باندې کوم تاثیر نه دی کړی؟
از لحاظ حقوقي موجود سرپرستا در ارګانای مهم امنیتی ما یک مشکل حقوقی د افغانستان بجا پا کده بود، ولی ما تا حد زیاد امی ریشه های زیر د متضاد های داخلی و بالاخره می اگدم یک فکر عمومی که بین خود مردم ماس میبینم. ولی همگی اما یک مثلا سرپرست چه نتیجه داشت چه نداشت یک مسئله بود، ولی چیزی که حداقل بعد از یک سال یک و نیم سال که ما پروسه را شاید بودیم، چیزی که به ما واضح شد که اردوی افغانستان با وجود عقب گردایی که داشت موفق شد خود حفظ کنه.
یعنی تاسو وای چی د سرپرستی موجودیت د جګړو په لیکو منفی اغیز نه دی کړی؟
اصلا روانی تاثیرات داشت به خاطر که محدودیت های حقوقی که یک سرپرست داره و بسیار معلوم است واسه کسی که مثلا تایید پارلمان شده باشه، و بعد وقتی مایی بود که مثلا ساختار قدرت ما به شکل هست که خب از یک طرف ساختار دموکراتیک است، اما از طرف دیگه ما میبینیم که منافع گروه های کوچک بعضی اوقات بر گروه های بزرگ ارجحیت پیدا میکنه. اما در کل چیزی که بسیار بهم واضح هستی که سرپرست بود یا نبود بود ای بس که ما با وجود تمام تلاش دشمن، با وجود خروج ده ها هزار نیروی بین المللی، با وجود قطع قسمت بزرگ کمک ها، با وجود تقریبا از هم پاشیدن شدن سیستم لوجستیک اردوی ما بالاخره موفق شدیم در طول یک و نیم سال باقی بمانیم. مسئولین امنیتی افغانستان با وجود خلاهای مشکلات سیاسی که داخل بود تانستن تا حد کار خود انجام بدن.
بله.
و روحیه تهاجمی دشمن مهار کنند. من فکر میکنم که مهمترین اقدام بود و باید ایده نظر باشه تا دیگه مسائل
کورا بعد تسویل چه سرال دچ دمیلوادت به حکومت که ستونزه بی خوبی بیا هم اردو په خو درېدل او د توقع خلاف پرمختګ کړی دی. دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملا په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و؟ تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي؟ د شریف صاحب اشاره وکړه چې د سرپرستۍ موجودیت روحان او یا هم لاروی په لور ممکن د امنیتي ځواکونو پر روحیه بد اغیزه کړی وي، خو د جګړې لیکي د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړی ساتل دي. څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله؟
ویلشم سرپرستان سرپرست و خو دې داسې و چې مکمل صلاحیت درلود، د دې امر او نفوذ مکمل تطبیق دی، او بل خو وزیران خو پولیس ساز دي، د جنگ کماندان دوی درستیز دی، ستل درستیز دی، قرارداد ستل درستیز دی. موږ په نظامي ډول باندې موږ خپله فیدل خو بس تبلیغات و چې سرپرست یو چیرې درالی کې چې قرارداد وزارت دفاع ستل درستیز پلانګذاری کوي، د عملیاتو هغه بیا رالیږ قلوردو ته، قماندانان قلوردو موجود و، هغه خپله د عملیات پلانول او په ساحه کې تطبیقول، اردو تکمیلېدل، په هغه کې کوم مشکل نه و. شمالي ولایتو کې اکثره قماندانان او ډېر غټ غټ خلک د دوی چې رهبري د طالبانو کوله د مابین سولار یا اسیران شو.
بله جنرال صاحب،
په موږ باندې کوم منفي تاثیر نه درلود؟
تاسو وایئ چې رهبري په خپل ځای و، د جګړې رهبري هم د ستر درسیز یا لوی درسیز په لاس کې و. یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي، چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي.
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي. د خبرې
کور ما بعد د خبرونې د پای شي بوته ورور رسیدو د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوي؟ که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال، کندوز، بغلان او دغه راس په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست، خو اوس جګړې یو څه آرام شوې دي. تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي؟
دغه فعلاً و عملیات دي چې دوام لري په بعضو سارو کې، نو د ما خواهش دي دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي. جنگ اکثریت تبلیغاتي دی، د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي، رواني جنگ کې چې مصرف یې کم دی، دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت وارخطا نشي. ان شاء الله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي، ورونه دي، د دوی په خدمت کې دي او د دې توان او طاقت لري چې ان شاء الله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي.
کور آباد جنرال صاحب، ډیره مننه. شریفي صاحب، د بحث په پای کې غواړم له تاسو نه هم واورم، تاسو د شمال د اوسیدونکو او دغه راز چارو کتونکو په توګه له امنیتي ځواکونو څخه څه غوښتنه لرئ او دوی ته مو همداس پارښتنه چې ډیر پلانډو کې
پیغام ما بر سیاست گزاری افغانستانی است کې نیروهای امنیتي ما را نباید قربانی سیاست ورزی های خود بسازند. نیروی امنیتی ما سرمایه ملی ماست و یکی از مهمترین ضمانت بقای ما در آینده، مخصوصا در برابر دشمنای مثل دشمنایی که ما را امروز در همسایگی ما احاطه کرده می باشند. تشکر.
ډیر مننه اوریدونکو، زموږ بحث همدلته پای ته رسیده. البته وایم چې دغه بحث مو په شمالي ولایتونو کې امنیتی وضعیت ته ځانګړی کړی وو، او په دغه بحث کې تاسو واوریدل چې په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قمندان ویل چې په دغه ولایتونو کې اوس امنیتی وضعیت اوس آرام شوی او اوس امنیتی ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي. د بحث میلمنو د سیاسي چارو او امنیتی چارو کتونکي عمر شریفي، له تاسو مننه، او دغه راز د شاهین قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردک صاحب څخه هم ډیره مننه. اوریدونکو، موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې همداسې جنوب زون ته لاړ شو، زونت لارس او دغه راز ختی زونت، او هلته هم تاسو ته د امنیتی وضعیت په اړه او دغه راز جګړې د مدیریت په اړه له مسولینو سره خبرې وکړو. کور مباد
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په یو ټولنه کې د سولې د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومان د سنگ مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی د سولې د مفهوم په اړه معلومات راکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر ښه سوال دی. باید وایم چې سول د مفهوم لري چې کله چې انسانانو ته عدالت ټولنیز وي، مسؤلیت د ژوندانه د پاره وي او ازادي وي، دا ټول جوړوي صلح. یعنی هغه مسؤلیت او ازادي چې د قانون په چوکاټ کې انسانان ته ورکړل شوی ده هغه ورته تامین وي، او کنه که قانون پلی نشي بیا په خپل سر انسانان یعنی خود سر لکه خود رو داسې وي چې بعضی داسې سلطه جودي او صلح ته امنیت ته توجه نه کوي، او بعض انسانان صلح جوړي چې د جنگ په حالت کې موږ یې امیش د صلح خبره کوي او غواړي چې په ټولنه کې صلح وي، او ام ځان ته صلح غواړي ام نور ته صلح غواړي، او امیش هغه موارد تر سره کوي چې د صلح نخ نخانی پکې وي.
ډیره مننه. یو صلح څه ډول راتلای سي او د صلح دراوستل لپاره باید کوم اصول مراد سي؟
ډیر ښه. صلح د انسانانو لپاره که قانون پلی شي، که قانون صلح آمیز وي، که قانون تبعیض پکې نه وي، صلح خامخا په ټولنه کې باید وي. دی په داسې یو ټولنه کې چې په هغه کې درې قوې سره وي، او په هغه کې د انتخاباتو د لارې نه زمامدار یا رئیس جمهور ټاکل شوی وي، د دغسې ټولنې نه ټول خلک توقع لري چې صلح وي. اما صلح هغه وخت راځي چې فقر نه وي، تاوتریخوالی نه وي، خلک سواد ولري، تبعیض یا توپیر د خلکو په منځ کې نه وي، او قانون په ټولو باندې په یو رنګ مساویانه ډول تطبیق وشي. مسؤلیت د کار د ټولنیز ژوندانه او د ټول فعالیتونو د انسانانو لپاره وجود ولري. یعنی هیڅوک ونه درسي چې زه نن مارکیټ ته ځم زما د کان غلا شوی نه وي، یا زه خپل کار د لاسه ورنه کوم. او همدارنګه ازادي باید ولري چې دوی هغه کړنه ورنه د ژوند لپاره چې ضروری دي چې وی کی، البته د قانون په چوکاټ کې، د په خاطر تشویش ونه لري چې زه په دې حق له محکمې تر کاګل کېږم یا نیول کېږم.
میرمن معروف، آیا سوله د یو انساني او بشري حق په توګه حسابېدلی سي؟
بله، په دې حق له باید وایم چې په دریم نسل د حقوق بشر کې د صلح او امنیت حق، د توسعه حق یا پراختیا، او همدارنګه د سالم محیط زیست حق انسانانو ته راجی کیږي چې د دولت مکلفیتونه د دې په حق له د انسانانو په خاطر ده چې باید صلح، توسعه یا پراختیا، او همدارنګه سالم محیط د خلکو د ژوندانه لپاره مهیا کی، او ټول انسانان وکولای شي چې دغه مزیتونه په خپل ژوندانه کې استفاده وکړي.
ډیره مننه. میرمن معروف، د سولې د ټینګښ لپاره باید کوم کارونه ترسره سي ترڅو سولې په هیواد کې حاکم سي؟
په افغانستان کې باید ټول خلک د سولې د راوستلو په خاطر هم په خپل یو پروګرام او پلان ولري، او هم دولت باید په دې اړه پلان ولري. په داسې حال کې چې په افغانستان ته 800 میلیونه ډالر د سولې په پروژه کې مصرف شوی ده، خو تر اوسه هیڅ د سولې هغه نما یا لمس ورته نه کیږي. هیڅ موږ کوم نښه نښانې د سولې دپاره نه وینو په افغانستان کې. دا په دې خاطر چې هغه خلک د سولې پروسه کې ګمارل شوي دي چې هغوی جنګي خلک دي، په جنگ کې انکشاف کړی دی، په جنگ کې توسعه پیدا کړی دی، په جنگ کې د شخصیت، حیثیت او امتیازاتو خاوندان دي. نو دوی د زړه نه اسکله اراده د صلح نه لري، او نو که دولت دا تصمیم ونیسي چې بی طرف خلک، هغه خلک چې اس وخت نه دی جنگیدلی، هغه خلک چې اس وخت جنگ ته تعهد نه درلودلی، هغه خلک چې اوس هم عقیده نه لري چې جنگ به ماته ګټه ورسوي، هغه خلک ته پروسه وسپارل سي. او په افغانستان کې داسې خلک ډیر دي چې د سولې په باره کې کار وکړي، خو په داسې شرط چې خارجیان هم دا خلک ومني او دولت هم ومني. او بله خبره دا ده چې موږ صلح د خپل ځان نه باید شروع کړو، بیا د خپل کورنۍ نه. مثلا موږ باید حوصله ولرو، یو بل ته هغه ورکو، حق ورکو، چانس ورکو د خبرو، او د هم د ځان حق وپیژنو، هم د بل حق وپیژنو، عدالت رعایت کو، ولو چې په موږ د یو شخص په نقص هم وي او په تاوان دغه عدالت دغه په تاوان باندې وي، خو عدالت باید نقص نه کړي. دا په دې خاطر چې د اسلام د مقدس دین هغه ډیر قوي پایه عدالت دی، او د اسلام زمامداران په تیر وختونو کې عموما دوی عدالت خپله پیښه کړې وه، او په زمامداری کې عدالت جاری وه. نو خلک باید عدالت ته هر څه نه مخکې وګڼي، احترام دی او بل وکړي، او انعطاف پذیر اوسي، او د ځان نه لورینه ولري، بل چاته که دې ته کوم څه نقص هم رسیږي خو د بل ورورې که ګټه وي هغه ته باید ترجیح ورکړي. همداسې په کورنۍ کې، په کورنۍ کې باید تعلیم تربیه موجود وي، نظم موجود وي په کورنۍ کې، او همدارنګه د کورنۍ د غړو ترمنځ باندې تفاهم موجود وي، یو بل په خبره باندې وپوهیږي، او کوشش وکړي چې دا خپل اصول وګرځوي چې همیش ډیر زیات مشکلات په خبرو باندې حل کړي، او ایجاد فضای احترامانه یو بل ته ولري، یعنی د مشرانو احترام وکړي، د کشرانو سره شفقت وکړي، صلح راولي. همدارنګه په ټولنه کې، په ټولنه کې باید نیک روابط ولري، کوم خلک چې یو بل سره کار کوي، لکه دکانداران دي په خپل منځ کې، لکه کوم ادارات دولتي دي هغوی خپل منځ کې باید هم هماهنګي ولري په کارو کې، او هم نیک روابط ولري، احترام ولري یو بل ته، هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجع کیږي صادقانه توګه هغه ته کار وکړي. او بیا هم زه وایم چې عدالت پکې وکړي، کوم وظایف چې دوی ته سپارل کیږي، او ډیر زیات صبر او حوصله ولري، تعویز نه ځان وساتي، تعصب نه ځان وساتي.
لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې د سولې له اساسي عناصرو څخه یادونه وکړه، آیا په افغانستان کې موجوده فضا ته سوله ییزه فضا ویلی سو؟
په هیڅ وجه نه شو کولای چې موږ نننۍ فضا یا اوسنۍ فضا ته صلح امیزه فضا ووایو، په دې خاطر چې هر څوک چې د کوره ووځي یا د ځان نه ډارېږي، یا په خپل مال باندې ډارېږي، او یا هم مسؤلیت نه لري، نه شغلي مسؤلیت دلته شته دي، نه تجارتي مسؤلیت دلته شته دي، هیڅ مسؤلیت نشته. مثلا تاسو پوهیږئ چې په کابل په دننه په ښار کې انتحاري راځي، او دنې کیږي، فایر کیږي، نه اهل کسو خلکو په لاس کې وسلې دي چې هغه په حکومت کې نه دي، نه وسلې سب دي، نه زورواکي وجود لري دلته، د خلکو مځکه قبضه کیږي، کورې قبضه کیږي، موټر دروازې شاته نشي درولی، موټر غلا کیږي، خپل وظیفې ته چې څوک ځي مسؤلیت نه لري، فکر کوي چې سبا به دا تشکیل کوچنی کیږي او زه د دې وظیفې نه ایسته کیږم. یعنی هیڅ رقم صلح امیزه فضا نشته. او د خبرو د ازادۍ په هکله باید ووایم که دښمنان ته څوک یو خبرې کوي یا په مقابل کې درېږي، هغوی هم اختیار ورکوي ورته.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرچکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي، د پښتو سرچکو ترلاسه کولو لپاره دوه، او د دری خبرونو سرچکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.